السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې د هندوانو پر ګردوارې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې د بریدګرو په مړینې سره نن سهارنی برید هم پای ته ورسید. ښاغلي ټکور وویل چې بریدګرو ګردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول. هغه زیاته کړه چې وسلوالو غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حمله پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. جرمنی ډیپلومات مارک سپوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. سپوتسل به اوسمهال په موقتي ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشرې کاناډایی ډیپلومات دبرا لاینز خپله دنده پریښې ده. کاناډایي چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 16,000 ته رسیدلی چې د هیواد ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې پرون جمعه 314 تنه نور افغان کډوال له پاکستان څخه د کاناډا وانکوور ښار ته ورسېدل. فریزر ویلي د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځي ماموریت سره یې مرسته کړې. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر ویلي چې په ګډه کار کوي څو د دغو کډوالو اړتیاوې ورپوره کړي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد پوځ لا هم په ختیځ ښار سیویرو دونیتسک کې د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت کوي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اونۍ راهیسې په دې ښار کې جګړې روانې دي او روسي ځواکونه د سیویرسکي دونیتس سیند پر سر پر بله غاړه پر پراته ښار لیسیچانسک هم درنې بمبارۍ کوي. د اوکراین پوځ نن وویل چې د دوی د پوځي ځواکونو پر مرکزونو او ملکي تاسیساتو په دوامدار ډول د توپونو او راکټ لانچرو ډزې کیږي. او د برتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او ورځني استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان وکړ چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو د اوکراین جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي چې دا خار د شمال لخوا کلابند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د برتانیا، فرانسې او جرمني په ګډون د اروپا د څو هیوادونو مشتان په تیرو دوه ورځو کې کیف ته تللي وو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.5، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25.25، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.21، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 39.24، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 28.25.
رسره اوسه قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د کابل د باغ بالا سیمه پر ګردواره برید او د افغان سکانو اندېښنې. د طالبانو لخوا د بشپړ امنیت له ادعاو سره سره ولې لا هم دا ډول حمله کیږي؟
د طالبانو یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي، یو اساسي وظیفه یې د خلکو د امنیت تامین ده.
په کندهار کې د طالبانو تبلیغاتي پوسټرونو چې به حجاب خځې له حیوانات سره تشبیه کوي خبرګونونه پرولي. د پښتو ادب لوی لیکوال او د ولسی ادبیاتو څېړونکو سیال کاکړ له اوږدې ناروغۍ وروسته پور پرې کړ.
د قلمي نسخه اوس په ارک کې خوندې دي، د ارک په آرشیف کې، او د دوه کتابتون چې دی هغه د افغانستان په علومه اکاډمي کې خوندې دي، خلک ترې استفاده کوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
با په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته ملګرو ملتونو د کابل په کارته پروان سیمه کې د سګانو پر ګردواري بریت په کلکه غندلای او ټینګار کړی چې مذهبي لګکی باید خوندي وي. اروپای ټولنې، د هند بهرنیو چارو وزارت، ګڼو پخوانیو افغان سیاستوالو او خلکو په کابل کې دا بریت غندلای دی. د کارته پروان پر ګردواري په بریت کې یو سکھ او د طالبانو یو عسکر وژل شوی او وطن نور ټپیان دي. صفی الله ستانکزی د دې بریت په اړه راپورته شوي غبرګونونه سره راټول کړي او جزئیات اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په یو ټویټ کې ویلي، د سکانو په عبادت ځای باندې برید چې یو شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي په کلکه غندي. یوناما زیاته کړې، په ملکیانو باندې بریدونه سمدستي باید ودرېږي. د ملګرو ملتونو استازولۍ د سکانو او نورو مذهبي لګکیو لکه هزارو او صوفیانو په ځاني خوندیتوب باندې هم ټینګار کړی دی. اخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د کابل د سکانو په ګوردواري باندې د بریت په غبرګون ویلي چې په ملکیانو باندې حمله باید ودرېږي او د مذهبي لګکیو په شمول د ټولو خلکو حقونه تامین شي. د راپورونو له مخې بریت چې د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو په ګوردواري وشو، لږ تر لږه پکې دوه کسان ووژل شول او نور ټپیان شول. طالبانو تایید کړي چې د دوی یو عسکر هم په وژل شو کې شامل دی، خو بریدګرې له منځه وړي او اوس سیمه کې امن ټینګ دی. د افغانستان پر سکانو او هندوانو تر دې مخکې هم سخت خونړي بریدونه شوي چې له امله یې د دې مذهبي لګکۍ ګڼې کورنۍ د هندوستان په شمول د نړۍ ځینو هیوادونو ته کډه شوي. د راپورونو له مخې دمګړۍ د هغو سکانو شمېر چې په افغانستان کې پاتې دي 200 تنه یاد شوی. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جی شنکر ویلي، د کارته پروان په ګوردوارې بزدلانه برید باید د ټولو لخوا په کلکه وغندل شي. هغه زیاته کړې، موږ ته لومړیتوب د سکانو او هندوانو خوندیتوب دی او وضعیت له نږدې څارو. اخوا په تیر جمهوري نظام کې د سنا جرګې غړي انارکلی هنریار په ټویټر باندې څو بیانونه ورکړي او په یو کې پاکستان تورن کړی چې د دې برید تر شا لاس لري او ادعا یې کړې چې لري نه د پاکستان او ملاتړ یې دا برید کړی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یوه اعلامیه کې د سکانو په عبادت ځای باندې برید غندلی او په افغانستان کې مذهبي لګکیو ته په متوجه ګواښونو اندېښنه ښودلی. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هم د کابل په کارته پروان ګوردوارې باندې برید په کلکه غندلی او ټینګار یې کړی چې د دایمي سولې او ثبات د راتلو لپاره د ملي مبحث پیل ته اړتیا ده. د افغانستان یو بل سیاستوال د ملي مصالحې د منحل شوي شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله ویلي، د سکانو پر عبادت ځای نازوان مردانه برید په کلکه غندي. هغه زیاته کړې، په دې سختو حالاتو کې د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وایي. د کابل د شنبې د ورځې د برید په اړه هم د پخواني نظام د ولسمشر مرستیال امرالله صالح په یو لړ ټویټونو کې په حقاني شبکه په برید کې ګرامه بللی او ویلي دي، داسې یو حال کې چې د آی اس آی له ملاتړ برخمن حقاني شبکه په کابل واکمنه ده او د لشکر طیبه او جیش په څیر ډلې آزاده ګرځي، د پیښې د منصفانه څېړنې تمه نه شي کېدی. طالبان که څه هم ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې امن راوستی، خو مذهبي لګکۍ په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو شاهدې پاتې شوي. سکان له دې زیانګالو ټولنو دي چې په تیرو کلونو کې په کراره سا نه ده اخیستې. تر ټولو خونړۍ حمله د کابل په زاړه ښار کې د سکانو په یو مرکزي ګوردوارې باندې د 2000 کال د مارچ په 15 وشوه، چې پکې لږ تر لږه 15 وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. داعش یا اسلامي دولت ډلې د غبرید مسؤلیت اخیستی و، خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقانی شبکه د ورته بریدونو تر شا ګرامه بللې وه.
په افغانستان کې پر لګکیو حملو یو شمیر افغان سکان اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د لګکیو په پلمه له کلونو راهیسې ځپل شوي او لا هم ځپل کیږي. افغان سکان او هندوان چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي وایي ټول ژوند په ویره کې تیروي.
نریندر سنگھ خالصا چې لکلون راہی سی په افغانستان کې ژوند کړی او پر دوی ته یو بریټ پر مهاله خپل پلار هم وزل سوای، نن شنبه د کابل کارته پروان سیمه کې د دوی پر یو درمسال بریټي اندېخنی تر بل هر وخت زیاتې کړې دي. نریندر سنگھ خالصا چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي هم و، ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لکلون راہی سی په دغه هیواد کې ځپل سوی او لا هم ځپل کیږي.
غریب خلق کو اخبال کا کاروبار و تجارت کو نہ کوم دی سره سیاسی اړې کوم غیر کوم ډور خبرې لرو ماګرام باد پښتانه سي مونږ باندې تازه لمانه عمل کیږي. دا دریم زل سالو رم زل ده او مونږ درم سالو باندې مقدس ونه باندې نو دا دشمن شو ما دا چې په مونږ حمل کوي، ماګرام باد پښتانه چې تر نه پورې مونږ خبره و نه ورته نه کوم جهانی نه کوم د افغانستان فیدیا
قبلی حکومت.
خغلی خالصه وای د همدې حمله او غواخونو لامل د دغلګه کې سلګونه کورنۍ کډوالې تاړې شوی او اوس په افغانستان کې وازی 200 افغانان سکان پاتې دي چې په خبره غوی هم په ویره کې ژوند کوي. بل خو ځینی افغان سکان چې له هواده بهر شوی هم دي وای په افغانستان کې د نن نور خپلوانو او سکانو د ژوند په اړه اندېښمن دي. شمی سنگ چې له تیر یو کال راهیسې د هند دهلی ته کډوال شوی ازادي راډیو ته وویل چې تیر 2000 کال کې د کابل په شور بازار سیمه کې د دوی پر یو درمسال برید کې د کورنۍ غړي او خپلوان له لاسه ورکړل او بالاخره امنیتي ګواښونو اړ کړ چې افغانستان پرېږدي. شمی سنگ له نړیوالې ټولنې د دغو افغان لکهکیو د ژوند د دایمي امن د تامینېدو لپاره د یوې حل لارې موندلو غوښتنه کوي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تیر 2018 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې یې درمسادونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې، ماشومان او نارینه پکې په نښه او وزل شوي دي.
د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره له نننۍ حملې وروسته د افغان سکانو او هندوانو د اندېښنې په اړه راپور مو اورېده. دا موضوع مې د افغانستان په پخواني نظام کې د مشرانو جرګې لغړې انار کلی هنریار سره په مرکه کې لږ نور هم وشاربله او په سر کې مې د نننۍ حملې جزئیات ترې وپوښتل. متاسفانه
نن سکان دیني لږکۍ په افغانستان کې اور باندې حمله وشوه. داملا نن سهار کابل په وخت شپږنیمې بجې شوی، هغه وخت چې زموږ سهارنی د عبادت وخت وي. دوی د ګوردوارې د دعا لارې نه، د دوار دروازې له لارې نه حمله وکړه. د تلفاتو کم اصلي دلیل دا و چې خلک کم پاتې دي. اوس په افغانستان کې د 60 کسانه کم کسان پاتې دي او تقریبا شل شاوخوا کورنۍ دي او مالی زیان ګوردوارې ته ډېره رسېدلې. شاید تاسو د تصاویر مو لیدلې، مالی خساره ډېر لري او دغه زموږ په تعداد چې اوس افغانستان کې پاتې ده او دغه تلفات موږ ته لوی ده.
میرمن هنریار، تاسو ویلې چې د حمله په داسې وخت کې وشوله چې زموږ سکان افغانان د عبادت په حال کې وو، څو کسانو؟ لږ نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
تعداد کم و، هغه ویډیوګانې چې نشر شول، تصاویر چې نشر شول، ډېر رنګ و شمار خلک دي. او د ننه د ګوردوارې هم هغه وخت تقریبا زموږ عبادت سهار وختي 4 بجې شروع کیږي او د دې پای پورې هغه اخرې وخت وي. یعنی کوم لوی مذهبي پورتران نه و، دوی لاړ و. یعنی په هماغه ننه د ګوردوارې و، لیکن هغه حادثه چې ګوردوارا کې اوسول دا دوی ګوردوارې نه هغه د دې په خاطر دا هغه کسان هم چې نه نه وو دوی وتوانېدو چې دغه عملې نه نجات پیدا شي او یوازې یو کس تلفات لرو.
د طالبانو له واکمن حکومت نه تاسو څه غواړئ؟
د طالبانو یا د هر سرپرست حکومت یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي، یو اساسي وظیفه یې د خلکو د امنیت تامین ده. طالبان نړیوال توای چې په افغانستان کې سوله راغلی، زموږ راتګ سره امنیت ده. دا پیښې چې هر ورځ په عبادتخونو کې کیږي، په هر ځای کې کیږي، که دا سوله او امنیت وي، جنګ جګړه به څه وي؟ هر ورځ موږ قرباني ورکوو. نړیوال هرګز دا پوښتنه د طالبان نه ده کړی کوم امنیت. متاسفانه افغانستان کې 40 کاله موږ د دې پیښې شاهدان وو، نن هم د دې شاهد یو او سبا به هم شاهد وو. او د دې مسؤلیت به څوک واخلي؟ موږ د کوم سیاستونو قرباني یو؟
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو شمیر کم شوی. زموږ د هندوانو او سکانو په شمیر کې له څه وخته کموالی شروع شوی او په کوم تناسب؟
متاسفانه جګړه چې په افغانستان کې 3 کاله وو، افغانستان هندوان او سکان افغانستان نه مهاجر شول. او ډله ییز مهاجرت د هندوان او سکان کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پایله شوه، دوی ډله ییز مهاجرت وکړل. هغې نه وروسته کله چې 40 کاله حاکمیت را نوی، د تاریخ نوی پاڼې افغانستان کې خلاصې شوې، په دې کې یو تعداد هندوان او سکان چې بهر کې او مهاجر وو راغلل. یعنی د راتګ او تګ پروسه جریان درلود، لیکن نه ډله یې. کله چې په جلال آباد کې د 2018 کې پیښه وشوه او هغې نه وروسته 2006 کې په کابل کې هندوان او سکان چې ډېر تعداد یې افغانستان پرېښودل او افغانستان نه لاړل، او وروسته هغه نه کله چې طالبان په افغانستان باندې مسلط شول دوی هیواد پرېښودل لاړل. چې اوس څرنګه چې ما مخکې وویل، شپېته کسانو نه کم کسان پاتې دي، ډېر نه، چې په مجموع کې شل دومره فامیل کورنۍ ته رسېږي.
په افغانستان کې د هندوانو او سکانو راتلونکی ژوند تاسو څه ډول وینئ؟
متاسف یم چې اوس په افغانستان کې ډېر کم خلک پاتې دي. دوی مختلف امنیتي ستونزو سره مخ وو او مخ دي. څرنګه چې مونږ ولیدل، یوازې هندوان او سکان نه، په افغانستان کې دینی لږه کوي، مذهبي لږه کوي، لکه هزارګان. او پرون مونږ یو حادثه په مسجد کې وشو، په کندوز کې، نن په ګورودواره کې وشو، سبا به چیرې وشي.
د افغانستان په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره د نننۍ حمله په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکه، تحلیلونه او پزړپوري ویډیوګانې او همدارس تصویرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو یو نړیوال موضوع ته. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لیسچانسک ښار باندې سخت بمباري کړې دي. په سیمه کې د اوکراین د پاوز چارواکي وایي چې په دې حمله کې اوکراینی ځواکونو ته او همدارز ملکی وګړو ته درنه مرګ ژوبله وخته ده. په دې اړه صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمباری لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیځ ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لیسچانس کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والی سرهی هدایت چې د لیسچانسک او سیویر دونیتسک مسؤلیت ور په غاړه دی، د اوکراین دولتي ټلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي، نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. امریکا هم د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو اعلان کړی دی.
راپورونه، مرکې او اوریدونکي،
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، څېړونکی او فولکلوریست پوهان ولی محمد سیال کاکړ تر څو کلنې ناروغۍ وروسته نن د 80 کلونو په عمر ومړ. سیال کاکړ تر څلوېښتو ډېر بیلابیل کتابونه لیکلي وو چې ځینې خپر شوي او یو شمېر یې ناچاپ پاتې دي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د هغه پر مړینه خواشیني ښودلې او په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې هغه د پښتو ژبې اړوند ډېرې څېړنې کړي او بیلابیل آثار یې هم لیکلي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی د سید جمال الدین افغان علی دولتي میډال ورکړی او نن د 88 کالو په عمر د کویټې په یو روغتون کې ومړ. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د هغه په مننه خوشینی خودلې او په یو اعلامیه کې ویلي هغه د پښتو ژبې اړوند ډېری څېړنې کړې او بیلابیل آثار لیکلې دي. ګڼو افغان لیکوالو څېړونکو د ښاغلي سیال مړینه د پښتو ادب لپاره لوی ځای بللې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خوانه او د سیمهیزو مطالعاتو اوسنی رئیس ظاهر شکیب وایي ښاغلي سیال د خپل عمر په وروستیو کې خپل ټول قلمي آثار او بشپړ کتابتون چې زرګونه مهم تاریخي آثار پکې وو د افغانستان علوم اکاډمۍ ته ډالې کړل چې دلته ترې ګټه اخیستل کیږي.
د تقریبا خپل اکثر آثار چې دي هغه د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ډالې کړي چې په دې کې 133 قلمي نسخې او 4500 عنوانه کتابونه چې تیر کال د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ډالې کړل. د قلمي نسخې اوس په ارک کې خوندي دي، د ارک په آرشیف کې، او د دوه کتابتون چې دی هغه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې خوندي دي، خلک ترې استفاده کوي.
افغان لیکوال او چیډونکو داوود ربزیا وایي سیال کاکړ د پښتو د فلکلور او د غشان تاریخ پوهنې په برخه کې یو بیساری متخصص و چې خای بیا تکرار نشي.
سیال کاکړ په خپل ادبي ژوند کې، په خپل د اوږد عمر کې، پښتو ژبې ته بیساری خدمتونه کړې دي، په ځانګړي ډول فلکلور برخه کې، قدیمی آثار او قلمي نسخو په برخه کې. سیال کاکړ د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د خپل ادب سره تړلی پاتې شو، د خپل ژبې پوره پالنه وکړله.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ په 1915 میلادي کال د پخین په سیمه کې زیږیدل و. لومړنی زکړې هم د غلطه په خپل کلی کې کړې وی، خو وروسته د کویټې، پیښور او پنجاب په هونتونونو ته د نورو زکړو لپاره تللی و. نوموړي په پښتو، دری او اردو ادبیاتو کې درې ماسټریانې کړې وی. خاغلی سیال کاکړ په 1940 میلادي کال په بلوچستان په هنتون کې دنده پیل کړه او په دغه په هنتون کې د نوموړي په هڅو د پښتو ژبې او ادب څنګه جوړ شو چې تر 2000 میلادي کال پورې پکې هغه د استادې دنده درلوده. خاغلی سیال کاکړ تر سلويخت ډیر کتابونه لیکلي چې ډیره خبره شي. نوموړي تر ډیره د ولسي ادب په برخه کې څېړنې کړې وي. هغه شاعري هم کوله او د شعرونو څو ټولګي خبرې شي. سیال کاکړ د پښتو تر څنګ په اردو، فارسی، بلوچی، پنجابی، براهوی او انګلیسی ژبو روانه خبرې کولای شوې. د پښتو تر څنګ د گنجینی ادب او خزینی دانش په نوم په فارسی ژبه هم دوه کتابونه لیکلي او خبره کړې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @rferl.org.
ازادي رادیو اورئ چې د سهار لو د مازیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو، او د مخام له او د سهار تر او امریکا غک آشنا رادیو اوري، او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالت خبر کړي. په کندهار کې د حجاب په اړه په تبلیغاتي بل بورډونو کې له څارویو سره د به حجاب خزو تشبیه د بشري حقوقو د مدافعانو او د لویدیزو چارواکو انتقادونه پرولې دي. د اروپای ټولنې ځانګړي استازي پر ټویټر لیکلي دي چې له څارویو سره د انسان تشبیه کول د یو مسؤل، مشروع او د منلو وړ حکومت کار نشي کېدی. یو شمیر افغان میرمنې دا ډول تبلیغات انسان ته سپکاوی ګڼي.
په کندهار ولایت کې په یو بل بورډ چې لیکل شوی هغه ښځه چې حجاب نه اغوندي د حیوان ښکارندوی کوي، په هغې باندې د تورې چادرې عکس چاپ شوی. په دغه اعلان کې چې د کندهار ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا نشر شوی، ویل شوی چې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم د بې حجابۍ سره برابرې دي. د اعلان په هیواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په دې وروستیو کې په کندهار کې د حجاب حجاب بینرونو په اړه خبرګون خودلای او په یو ټویټ کې ویلي د خلکو لڅارویو سره د مشابهت او ورته چلند د پایل ترمنځ ګام اکثرا لاند وی. هغه زیاته کړه لدې کړنو څخه هیڅ یو دیو بایزته مشروع او مسؤل حکومت ځانګړتیا نه ده، کوم چې د خپلو اتباعو یا په نړۍ کې د خپل اهمیت پروا لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې لڅارویو سره د ښځو پرتله کول ښځو ته ښکاره سپکاوی ګڼي. یو ښځې چې نه یې غوښتل په راپور کې د امنیتي دلایلو له مخې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د نورو موضوعاتو په څیر د حجاب په اړه هم د اسلامي شریعت له مخې نه بلکې د سیاسي انګیزې له مخې معامله کوي.
په اسلام کې حجاب د پوښ کولو معنی لري چې یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نارینه وو لپاره هم ده، او مهمه مسله دا ده چې د حجاب ناخستلو لپاره هیڅ حکم او کومه سزا نه ده ټاکل شوې، او د حجاب مسله د یوې شرعي مسلې په نسبت تر ډیره اخلاقي مسله ده، لکه رښتیا ویل او یا په وعده وفا کول.
یو بلی افغان میرمن واجیه امیری وویل
زنان افغانستان
افغانی خزی ټول حجاب اغوندی او طالبانی حجاب پر خزو د ظلم او سپکاوی لپاره یو بهانه ده.
خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په کندهار کې لګول سوي پوسټرونه خزی حجاب ته د هڅونې په توګه بیانوي.
دا یو هڅون کې بحث دی چې د خزو د پوهاوي لپاره لیکل شوی، او خدای مکړه خزی د حیوانات سره نه دی تشبیه شوی، تفسیری ناسم تعبیر شوی. هلته ویل شوی کومه خزه چې به حجاب وي هغه په خپل د څارویو لور ته تلل دي. انسان یو اشرف المخلوق دی، او له حیواناتو سره یې توپیر دا دی چې په حجاب پوښل کیږي.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، د ښځو حجاب یو له مهمو بحثونو څخه ګڼل کیږي. دوی په دې وروستیو کې د ښځو لپاره برقه یا تور عربي حجاب اغوستل لازمي بللي. دوی د حجاب دغه تعریف له اسلامي شریعت سره سم ګڼي، هغه څه چې د ډیرو دینی عالمانو په باور ناسم دی.
د ازادي راډیو د نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو قدر من اوریدونکو تاسو ستاسو د خپلو پیغامونو د اوریدو ته رابولم چې د ازادي راډیو ته مو راستولې دي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو، سلامونه وړاندې کوم. پس له دې څخه وایم چې د هلمند ولایت لږه شر سره مې تاسو ته پیغام پرېږدم. دومره ګرانې سوې ده په هلمند کې چې اوس یو من وړه په 1500 روپۍ دي. د یو مزدور روزانه حول خو پیدا کیږي نه، بیا چې پیدا هم سي 1500 کالدار 1500 کالدار پرې نور اضافه د مزدور مزدوري نه پیدا کیږي. نو دوی چې کله د ورځې په 1500 کالدار باندې د خپل روزانه وکي، نو دوی بیا وړه په 6 رانسبل څو کې مو د اسلامي امارات له ټولو چارواکو څخه غوښتنه ده چې ټول خلګو ته دي د کار زمينه برابر کړي، او ټول خلک بیکار دي. یو خاص بیکاری سي د بلې خوا د شان وبې دومره لوړ سوی ده چې خلک دي ته مجبور دي چې خپل لورګان یا خپل زمون یا خپل د کور توکي خرڅ کړي، نو سو کې به وطن پرېږدي.
ازادي راډیو کارکون غوړېدم کو ته سلامونه وایم. سردار د بدغست ولایت غورماشت ولسوالۍ در سره په اړیکه کې بدبختانه خو موږ چې مشران دي هغه چې هر څو پر سر د واک راغلي دي، او که هر څو پیسې هم د خارجه ورته راغلي کې په داخل کې پیدا کړي دي، د بادغس ولایت ته توجه نه دی کړي. ولې د بادغس ولایت یو رود لري په نامه د مرغاب دی چې دغه رود د دې ته بند ورته جوړ شي، او په افغانستان کې مصرف شي د بادغس ولایت ستونزې به ټولې د غلې د خواځې ډېر په منظمه توګه حل شي.
السلام علیکم. نزادی رډو ته مندا پیغام د زمرد د هلمند په ولایت په داهر سراج په لوسوالی کې شان وب ډیر لوړ سوی د طالبان د حکومت ته هیله ده چې دې ته پام لرنه وکړي.
السلام علیکم. زه نعمت الله کریاب له پکتیکا ولایت څخه زحمت تر کوم. وروره خبره په دی چې د سیدا کومه گرانی اقتصادي ستونزې په افغانستان کې رامسته شوی دي. د دوه لامل وچ طالبان دي، ځکه طالبان دي چې مخکې به موږ په جمهوریت کې یو موټر مال ګمرکاو په 8000 افغانۍ باندې، اوس هغه موټر مال په 4000 افغانۍ ګمرکاو. نو دا خپل لاس باندې مخته زمينې دي ته برابر کړي دي خپل بودیجه د عوام له دریکې چې پرکې. نو په دې اکل د سیاړنه وشي معلومات وشي دا ګمرک ولې اضافه شو او بیخي له حد زیات اضافه شو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.